دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپښین درې بجې د پخورونې کې درته زغل ایاز هر کلی وای په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننی او تبصری هم در خبرو دوه اونیز خبرونې سروې او جمهوریت هم تاسو لپاره لرو خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه در وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په خبر ایجنسی کې د واده یو غاړي وبو ته ورسیدل چې پکې 20 کسان وژل شوی په چترال کې 25 وژل شوی او د امریکا ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن په صدارتي کمپاین انټرنیټي حمله شوی د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي په سیمه کې د واده یو موټر اوبو وړي چې پکې لکتر لګا 20 کسان وژل شوي د لوړګي مرستیال پولیټیکل تحصیلدار محمد فراز مشالډي او تویلی چې نن سهار د خبر په لری پرته سیمه بازار زخه خېلو کې واده یا جن جوړون کې پک اپ گاډي په سره شګه خوړ کې اوبو وړي دی وایي تر اوسه یې د 20 کسانو مړی راستلی چې پکې زیاتره خزي او ماشومان دي بلخوا د خبر ایجنسی په باړه کې په یوې اجره د لاسي بمبري دوه تنه وژلي او شپږ یې زخمیان کړي دي د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن سهار مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه بیګا د باړې د کاخېلو په جالندر سیمه کې شوې د چارواکو په وینا د بری د پخواني اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ماوس خان په اجره شوې د خیبر پختونخوا په چترال کې وسلوالو دوه شپونکیان وشلی دي پولیسو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه تیره ورځ شوې وسلوالو شاوخوا 500 وساروي هم له ځان سره بوتلي دي یو ځایي کس مشال لیډیو ته ویلي چې د وسلوالو شمیر شاوخوا اویا و چا د دې برید ذمهواري نه ده منلې د پاکستان سینټ په ملک کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منصور کړی دی د مشال لیډیو خبریال وایي د سینټ قائمه کمیټې په دې بل کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا 500 بدلونونه هم شامل کړي دي دا به اوس د منصورې لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي د قومي اسمبلی ولسمشر تر لاسلیک وروسته به د قانون برخه ګرځي بل پلو د بشري حقونو لپاره کارکوونکو په پرله پسې توګه د دې بل پر مسوده نیوکه کړې دي وایي چې داسې قانون به د خلکو د بیان ازادۍ بنیادي حقونه تر پخو لاندې کړي د پاکستان د سند صوبی نوی وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د مذهبي لګکیو او د خصو د حقونو به پوره خیال ساتي سید مراد علی شاه د سرګندونې د جمعې په ماښام د سند صوبی د وزیر اعلی په توګه تر سوګند اخیستو وروسته اسمبلی ته په وینا کړې دي هغه ویلي
لیټس ورک ټوګیدر فور ا کلینر کراچی
رازی چې په ګډه د یوې پاکی کراچۍ شین تر پارکر او محفوظ سند لپاره کار وکړو زه به هڅه کوم چې د سند ولس لاړخه زما سره تړلي امیدونه پوره کړم په خصوصي توګه به زه دلته د لګکیو ذکر ضرور کوم د پاکستان پیپلز ګوند حکومت همیش تدوی خیال ساتلی او وړاندې به هم ساتي د زنانو چې کمی مسلې دي د هغې د حوالي لپاره به هم پوره پوره کوشش کوم
مراد علی شاه له وروسته د سند نوی وزیر اعلی وټاکل شو چې د پیپلز ګوند مشرانو ته کاله په دې څوکۍ له ناست قائم علی شاه څخه د استعفا اخیستو پریکړه وکړه د ډاکټر خان تحریک وړو په پیښور کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د جمعې پر ورځ ناوخته تر سره شوې په دې مظاهره کې ګډونوالو خپل سرونه ټیټ کړي او غوښتنه یې کوله چې د خیبر پختونخوا حکومت دې له افغان کډوالو سره نرمه رویه خپله کړي د یا تحریک مشر عابد منیر پرون مشال لیډیو ته وویل
زمونږ غوښته دا ده چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتنو وروڼو سره کوم ناروا سلوک راغستی د پښتنو په خاوره دا سلوک دي پنکې ځکه چې دا کوم سلوک د افغانستان پښتنو سره روان دا یو پښتون بې عزتي نه ده ټول پښتون قوم بې عزتي ده او دا د پښتنو د روایاتو هم خلاف ده د انساني حقوقو هم خلاف ده نو کوم ظلم چې روان دي کوم ناروا سلوک چې د پښتنو سره روان دي دا سلوک دي بند کړی شي
دا یادونه ورده چې په خبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک سره ورځې وړاندې ویلي وو چې افغان کډوالو سره به ناوړه چلند نه کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد کمانډو ځواکونه استول شوي دي د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه وسلوالو د هلمند په خانشین ولسوالۍ تهاجمي حمله کړې ده دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو وسلوالو پنخته کې 13 وسلوال وژل شوي یو شمېر زخمیان شوي دي طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې او وایي چې ګڼو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده د هرات سیمه چارواکی وای نن سهار د دغه خار مولوی ټانګ سیمه کې یوې چاودنې څلور ملکی وګړي زخمیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیه کمانډانې ویاند عبدالرؤف احمدی مشال ریډیو ته ویلي وسلوالو چاودیدونکي مواد په میوو کې سه پر سه کړي وو. د امریکا میډیا خبر ورکړی چې د دا هیواد د ډیموکراتیک ګوند د ادارو پر ضد د انټرنیټي حملو په برخه کې د هیلری کلینټن په صدارتي کمپین سایبر حمله شوې. د امریکا استخباراتي چارواکي او سیلونکي پر دې باور دي چې دا سایبر حمله د روسیې حکومت لپاره کارکوونکو ایجنټانو کړې ده. ځینې کسان بیا دا ویر هم لري چې کېدای شي روسیا د امریکا په صدارتي انتخاباتو د اغیز اچولو هڅه کوي. د روسیې لخوا د داسې امکاناتو په اړه داونه ولسمشر باراک اوباما هم ویلی وو. بلخوا د روس حکومت دا تورونه ردوي او دا یې د نفرت ډک او د روسیې ضد د شکونو پیدا کولو نښې بللې دي. او د سربیا او هنګري ترمنځ په سرحد نوی غیر قانوني افغان او پاکستانی کډوالو د جمعې پر ورځ د نه خوړلو اړتال ختم کړی دی. دغه کسان دي چې اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له سربیا د هنګري په پوله د اوړېدو هڅې کوي، خو د سربیا او هنګري حکومتونو په خپلو سرحدي سیمو کې د دې غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي. په سیمه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر ویاند فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ګرمۍ له امله یو شمېر اړتال کوونکي ناروغه شوي وو. حکومت یې هم غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړیو نه واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. درنو اوردونکو، تاسو د مشال اړیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com او درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. که چېرې د رواني غړي تر پای پاتې شي، نو د دې رپورټونو تر څنګ د دوه نیوز خبرونو تفصیل به واوري. د خبر ایجنسی د پولیټیک انتظامی چارواکي وایي چې په زخخیلو کې د واده یو موټر اوبو وړي چې لک تر لګه یو شکسان پکې مړ شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا پولیس وایي وسلوال په چترال کې برید کړی او دوه شپونکي وژلي دي. یو ځای کس وایي
ماشیخانه باندې د حمله کړې ده او دوه کسان یې وژلي دي، کم از کم 4-500 بیزی دی اوریو ځان سره.
په پیښور کې ډاکټر خان تحریک لاغون کډوالو سره د حکومتي رویې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي
د پښتنو یو تور طریقې دي دغه مطابق د لاړشي، نه چې مونږ په دې وصول باندې لاړ شو چې سبا د حکومت بین الممالک هغه روابط چې هغه په خراب شي.
په سر به خبرونه کې به د پښتو ژبې شاعر زاهد مسکان سره خبرې واوري.
شاعری سره ډیر شوق او دا غي لو یو زداوت چې زما د پلار لایبرری و، نو دا هغه نه به دا تاریخي او کتابونه راغتل.
په جمهوریت خبرونه کې مو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ په اړه لښنونکو سره خبرې کړې دي.
دولت هم ونه شکل چې احزاب ته د زمينه مساعده شي چې هغه واقعا کار وکړي.
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال راډیو سره وسی. درنورونکو، تاسو د مشال راډیو د مسفکن درې بجې خبرونه ته غوږیږئ. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خبر ایجنسی د پولیټیک انتظامی چارواکي وای په زخخیلو بازار کې د واده یو موټر اوبو وړي چې لک تر لګه یو کسان پکې مړ شوی دی. چارواکو په خبره د یو وشتو کسانو مړی راوستل دي چې زیاتره پکې خزي او ماشومان دي او د نورو لټون روان دي. نور تفصیل سیمه د مشال راډیو خبريال فرهاد اشنواری راکوي.
د خیبر جنسی د لوړګي نائب پولیټیکل تحصیلدار محمد فراز مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د خیبر په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې په یو پک اپ ګاډي کې د یو واده د جنج خلک سپاره وو چې په سره شګه خوړ کې پرې سیلاب راته شو او دغه ګاډي ورسره وبید او په دې کې سپاره کسان هم د سیلاب ښکار شول. دوی وایي چې ځای خلکو پولیټیکل انتظامی هلته د یو ډنډ نه بیا خواوشا یو تو کسانو مړی راوستلی دي چې زیاتره پکې خزي او ماشومان شامل دي او د دوی مړی خپل کورنۍ ته سپارلی دي. بازار زخخیل د لوړګي بازار نه په خو 15 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده، چرته چې د زخخیل یو شمیر قومونه ژوند کوي. بازار زخخیلو کې یو یوګدی مودی پوری وسلواله ډلې وی خو سهلتا د زخخیلو حکومت په لوه تنظیم او امنیتی ځواکونو د غسیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او امن پکې بحال شوی دی. خود ځای خلکو په وینا د غسیمه ډیر ورستو پاتې ده او خلک یې د تعلیم، صحت او سرکونو اسانتیاو نه بې برخې دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه په یو بله پیښه کې د باډی پاکه خیلو کې د یو لاسي بمی برید په ترس کې دوه تنه وژل شوي او شپږ پکې ژوبل شوي دي. دوی وایي دغه برید د پخواني اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ماوس خان په حجره شوی دی. د دغې پیښې په اړه تر اوسه چا په خپله غاړه نه ده اخیستی. یاد دې وي چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروستو د دغې نوعیت دا ړومبۍ پیښه ده چې رامنځته شوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دروندونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا چترال ځلې پولیس وایي نامعلومه وسلوالو په چترال کې برید کړی او دوه شپونکي وژلي دي. د دوی په خبره برید پرون سهار شوی او وسلوالو شاوخوا د 400 نه زیاتې ګډي او بيزي هم له ځان سره وړي دي. تر دې وړاندې هم په دغه سیمه کې وسلوالو بریدونه کړي وو. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې ورو.
د چترال د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د دې خبر پخلی کړی دی او ویلی دی چې دا پیښه تیره ورځ د بمبوریت د خلکو د ګډو بیزو د سرونکو په یوځای کې رامخیته شوې ده. د کیلاشانو یو ځایي تن وزیرزاده د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
پرون سهار ټایم کې 5-6 بجې بمبوریت کې زمونږ یو شکانه باندې حمله شو. داسې طالبان وای ورته یا په دې داسې آسې غلغان به یې دې راغلي. زمونږ یو شکانه باندې حمله کړې ده او دوه کسان یې وژلي دي او دوه ډېره تښتېدلي وو. کم از کم 400-500 بیزې دی په اوړي ځان سره.
وزیرزاده زیاتوي چې په ګڼ شمېر کې حمله کوونکو د برید ترسره کړی دی.
کم از کم دی 70-80 کسانو دې سره راکټ لانچر هم کلاشنکوف او داسې ګرنیټ تیارونه ورسره وو. بیا شپې کړي وو هلته. بیا نن سهار پته ولګېدو، نن سهار بیا د شیخان کمیونټي کم چې نورستاني کمیونټي دی هلته زمونږ د چراګا کې هغه هم هغې چیلې او بیزې او زمونږ دا یو ځای به دی اوړي دی نورستان ته چې کومه چراګا کې چې اوس دا حمله شو. چراګا کې داسې درې کاله مخکې هم شوي وو، یو کس هغه وژلی وو.
یاد دې وي چې د چترال د کیلاش سیمه ډیورنډ کرښې ته سیلمه یوه سیمه ده او د افغانستان نورستان ولایت سره د پوله لري او د دغه سیمې په اړه ویل کیږي چې په سوات کې د پوځي عملیاتو وروسته پاکستانی طالبانو په دې سیمه کې پناه اغیستلې ده او وخت په وخت په دغه سیمه کې په امنیتي ځواکونو هم بریدونه ترسره شوي دي. خو د کیلاش په قبایلو د دې تازه برید په اړه وسلوالو سندي ویلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د یو وګړي مودي بحثونو او لانجو وروسته د پاکستان سینټ د انټرنیټ لاري د جرمونو د مخنیوي قانون منځوري ورکړی دا. تر دې وړاندې دا قانون قومي اسمبلی منلی وو خو سینټ تر لیګل کېدو وروسته اپوزیشن ګوندونو ور باندې اعتراض وکړ. خو د سینټ د انفارمیشن قائمه کمیټه په غونډه کې تر بحثونو وروسته په قانون کې شاوخوا 15 ترمیمونه یا بدلونونه وشو چې د جمعې په ورځ په متفقه توګه منظور کړل شو. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر په دې رپورت کې ورو.
د انفارمیشن ټیکنالوژي د وزیر مملکت انوشه رحمان لخوا وړاندې کړل شوی سایبر کرائم یا د انټرنیټ د لارې جرمونو پر ضد دی بل کې ویلې شوی چې سایبر کرائم د پلټنو لپاره به د هایکورټ په مشوره عدالتونه جوړولی شي. د عدالت نه بغیر به د سایبر کرائم یا د انټرنیټ د لارې د جرمونو پلټنې نه کیږي. که څوک د انټرنیټ د لارې ترهګري وکړي نو هغوی ته به 14 کاله د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. په کرکه اړه تقریر کوونکو، فرقواریت خورونکو او مذهبي نفرت خورونکو ته به 1 کال د بند سزا ورکوي. د بل په مسوده کې ویلي شوی که چا د انټرنیټ د لارې دوکه وکړه نو هغه ته به حکومت 3 کاله د بند او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا ورکوي. او که چا د ماشومانو غیر اخلاقي تصویرونه خپاره کړل او یا یې اپلوډ کړل نو هغه ته به 1 کال د بند او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي. دغه رنګ د انټرنیټ د لارې د ترهګرو لپاره فنډینګ کوونکو ته به 1 کال د بند سزا او د انټرنیټ ډیټا غلط استعمال باندې 3 کاله د بند او 10 لکه د جرمانې سزا مقرر کړې شوې ده. او دا شن که چا د موبایل سیمونه په غیر قانوني توګه خرڅ کړل نو هغوی ته به 15 کاله د بند او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا ورکولی شي. بلکې زیاته کړې شوې چې دا قانون به په بهر ملکونو کې میشت په پاکستانیانو هم لاګو کیږي. کچره هغوی له بل ملکه د انټرنیټ د لارې جرم وکړو نو هغوی ته به هم ټاکل شوې سزا ورکړل کیږي. د دې ترڅنګ که څه هم د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې بل باندې راغلي اعتراضات لرې کړی شو، خو د ډیجیټل رایټس فاونډیشن نومي تنظیم لخوا په دې بل باندې اعتراضات مخې ته راغلي او وایي چې دا یو ناقص قانون دی، د دې د مخه ونیول شي، ځکه چې د بشري حقوقو تنظیمونو هم دا د انټرنیټ د لارې کاروبار کوونکو او نورو خلکو لپاره په ښکاره ډول خطر ګرځولی. یاد دې وي چې دا بل د منظوري لپاره یو وار بیا قومي اسمبلی ته لیږلې شوی او له هغه ځای د منظوري وروسته به د پاکستان صدر ته لیږلې شي چې د نوموړي د لاسلیک پس به دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15
او 15 کلو هرتز.
مشال اړه ته تاسې غوږی درنو دونکو، د سند اسمبلی د پیپلز ګوند غړی مراد علي شاه د دې صوبې نوې وزیر اعلی ټاکلې دي. په دې اړه د جمعې په مازیګر په اسمبلی کې رای اچونې وشوې چې پکې مراد علي شاه زیات ووټونه واخیستل. له ټاکل کېدو وروسته په خپل وینا کې مراد علي شاه د ښځو او د مذهبي لږکیو د حقوقو د خوندیتوب په ځانګړې توګه یادونه وکړه. مراد علی شاه د پیپلز ګوند د یو بل مشر سید قائم علی شاه پر ځای وزیر اعلی ټاکل شوی دی. له کراچۍ نه د محمد عمران په رپورت کې نور تفصیل اورو.
د جمعې په ورځ د سند ایالت د نوي اعلی وزیر لپاره د پیپلز ګوند نومولې شوی غړي مراد علی شاه اتاتیا او د پاکستان تحریک انصاف خورم شیر زمان 3 وټونه واغیستل. په اسمبلی کې موجود دوه لویو ګوندونو متحد قومي موومنټ او مسلم لیگ فنکشنل په دې ټاکنو کې برخه واخیسته. اسمبلی ته خپل وړومبۍ وینا کې مراد علی شاه په خصوصي توګه د لږکیو زنانو د حقونو ذکر وکړ او وی ویل چې د دوی حکومت به د دې دواړو ټولنو د حقونو پوره پوره خیال ساتي.
مسائل ہے، لیٹس ورک ٹوگیدر فار ا کلینر کراچی فار ا گرینر
تھا ستونز اشتہ رازے چ پگڑا د یوی پاکی کراچی شین تر پار کر او محفوظ سند لپار کارو کو زبہ ہس قوم چ د سند ولس لاڑخا زما سر ترلی امیدونا پورا کم پ خصوصی تو گ بزدلتا د لگا کیو ذکر ضرور کوم. د پاکستان پیپلز گن حکومت ہمیش تدوی خیال ساتلے اولان دی بی ہم ساتی د زنانو چ کمی مسئلے دی د ہاگی د ہواری لپار بہم پورا پورا کوشش کو
ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی رہے گی. جو ہمارے خواتین کے مسائل ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے حل کروں گا.
مراد علی شاہ پخپل دغه وینا کې دا هم منله چې کرپشن یا درغلی شته، ولی د دې د مخنیوي لپاره به هم دوی ګامونه پورته کوي. هغه ویل چې د ګل د ورځې نه به هر ورځ سهار 9 بجې دفتر ته راځي، کار به پیل کوي او هڅه به کوي چې خپل پروتوکول یعنی سیکیورټی لګ نه لګ وساتي.
میں اپنا پروتوکول کم سے کم رکھوں گا، میری یہی تاکید ہوگی.
زبر ځان سره سیکیورټی د کم نه کم ساتم او خپل افسرانو ته به هم دا وایم چې خلکو ته ستونزې پیدا نشي. زبر په داسې وخت کې سفر کوم چې په سړکونو خلک نه وي. یو سیز به زه بیوروکریسی ته وایم چې زه به د ګل د ورځې نه سهار 9 بجې په دفتر کې یم، که څوک نه وي نو هغه دې خپل وګوري.
میں تو 9 بجے دفتر میں ہوں گا اپنے، اب باقی جو نہیں ہوگا وہ دیکھ لے.
د نوی اعلی وزیر د ټاکنې پر موقع د متحده قامی مومنټ د صوبایي سملی غړی رؤوف صدیقی په خصوصي توګه د جیل نه راوستل شوی و، ولی د خپل ګوند د فیصلې تر مخه یې وټ استعمال نه کو. مراد علی شاه د هغې وروسته د سند ایالت نوی اعلی وزیر وټاکل شو چې د پیپلز ګوند مشرانو اته کاله په دې څوکۍ ناست قائم علی شاه نه د استعفا اخیستو فیصله په دوبۍ کې وکړه. مراد علی شاه یو انجینئر دی او په دریم وار د صوبایي سملی غړی جوړ شوی. د دې وړاندې هغه په روان او تیر حکومت کې د خزانې وزیر هم پاتې شوی دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
دروندونکو زو پیښور ته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې ډاکټر خان تحریک په صوبه کې لغوان کډوالو سره د حکومتي رویې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی تور لګوي چې پولیس افغان کډوال تنګوي چې دا د بشري حقوقو ضد کار دی. که څه هم دغه تحریک او خپل افغان کډوالو د ناسمې رویې شکایت کوي، خو د دې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې افغان کډوال به نه تنګول کیږي او نه به هم زورول کیږي، او په دې لړ کې پولیسو ته هدایات هم ورکړي دي. نور تفصیل والا پیښور د غلام غوس په دې رپورټ کې وورو.
پیښور کې تیر مازیګر د ډاکټر خان تحریک کارکنانو په خیبر پښتونخوا شوبه کې د افغان کډوالو زورولو په ضد یو خاموشه احتجاجي مظاهره ترسره کړه. د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغوی وویل نن دوی بې وسه دي او د خپلو افغانانو رونو سره په ناروا چلن هم سخت ردعمل نشي ښودلی، نو ځکه یې خپل سرونه ټیټ کړي دي. دوی زیاته کړه چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له افغان کډوالو سره ناروا سلوک پیل کړی دی او په کاروبارونو او کورونو یې چاپی وهل کیږي. د ډاکټر خان تحریک مشر عبد منیر مشال ریډیو ته وایي
او زمونږ غوښته دا ده چې د پښتونخوا حکومت د افغانستان پښتنو رونو سره کوم ناروا سلوک راغستی د پښتنو په خاوره دا سلوک دی پنکی، ځکه چې دا کوم سلوک د افغانستان پښتنو سره روان دی دا یو پښتون بې عزتي نه ده، دا ټول پښتون قوم بې عزتي ده او دا د پښتنو د روایتو هم خلاف ده، د انساني حقوقو هم خلاف ده. نو کوم ظلم چې روان دی، کوم ناروا سلوک چې د پښتنو سره روان دی، دا سلوک دی بند کړی شي.
او د ډاکټر خان تحریک مرستیال مشر میراج الدین خان وایي د افغان کډوالو سره د ناروا سلوک په وجبه د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسی او په کار ده صوبایي حکومت د افغان مهاجرینو سره نرمه رویه خپل کړي.
زمونږ د پښتونخوا حکومت نه او بالخصوص د پاکستان مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا خلک کتا سلی گئی د دې په شکل لاړشي، خو د دې یو تور طریقې وي، د پښتنو یو تور طریقې دي دا غي مطابق دی لاړشي، نه چې مونږ په دې وصول باندې لاړشو چې سبا دا کوم بین الممالک هغه روابط دي چې هغه په خراب شي. نو تاسو نه ګورئ چې یو هفته ټیم ورکې دي ته چې بس تاسو وزې دا کورونا خالي کې الکه یو هفته کې چرته کېږي، دا د دیر شو کالو څلوېښتو کالو خلک دي، دوی بدلته کاروبار وي، دوی بدلته سبزې دکان وي، دوی بدلته دا سبز ریڑ وی ردیخ با کاروبار وی چا سر بای پیسی وی چا سر چا با دی سر پیسی وی نو دا خودم رزر نختمی گی درسی.
یاد دیوی چی حکومت دا رجیسترد افغان کڑوالو مودا دا دیسمبر دا یو کم دیرشمی نیٹه پوری غزولی دا، خو دا غیر رجیسترد افغان کڑوالو پزد پا پختنخوا کی سختی کاروایانی ترسرکی گی او پا زور حوی افغانستان تا لیگ دول کی گی. یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي ول چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي او حکومت ته یې امر کړی و چې د کډوالو سره دي د پښتونخوا پولیس ښه رویه وساتي. خو د ډاکټر خان تحریک احتجاجیان وایي د عمران خان په هغه امر هیڅ عمل نه دی شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالاره موږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړل شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشاله ته تاسو وګورئ. دروندونکو د باجوړ د برس د یو کالج ډیگری کالج کې دوله سبا زده کوونکي زده کړې کوي، خو په دغه کالج کې د استادانو شمیر ولس دی. زده کوونکي شکایت کوي چې د کالج شپه کوټې دي او دومره ځای نه لري چې کلاسونه پکې واخلي. دوی وایي چې په کلاو میدان کې ورته استادان زده کړې ورکوي. د دغه زده کوونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل به د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې واورو.
د سرکاري ډیګري کالج برخلوزو باجوړ ایجنسی زده کوونکي وایي چې د هغوی شمیر له 1200 زیات دی. ولې په کالج کې یوازې شپږ کوټې دي او نشي کولی چې ښې زده کړې وکړي. دوی وایي چې نوي راتلونکي ځوانان هم د داخلو نه محرومه پاتې کیږي او دا ځکه چې د استادانو شمیر ولس دی. لال محمد د پیپل سټوډنټ فیډریشن برخلوزو ډیګري کالج مشر دی او هغه وای
کلاس کې چې یو کلاس کله جاری نو بل چکم بار کلاس آو هو ته ویش کوي ته په دې وجه باندې سوال بار په گراوند کې کلاس جاری هغه څوک په ناس علي څوک په ولاړ علي ته په دې وجه زمونږ چکم دي اکثر چکم کلاس دي هغه زمونږ چکم دي خرابې کې په دې ټایم په سر کې دی په وجه
د برخلوزو دغه کالج د واړه او لوی مامون نه علاوه د چارمنګ د زده کوونکو لپاره هم نږدې دي چې ورته هر کال لږ زیات 400 نوي ځوانان د داخلو لپاره راځي. خو د کالج د استادانو د کمی او د ودانۍ د کموخت په وجه مشکلات لري. د اسلامي جمعیت طلبه مشر فرمان الله وای
او بل زموږ د کالج کې د استادانو ډېر زیات کمی دی. ول د استادان د 200-250 خلکو ته راځي پړاوونه چې هغه ته پوهه پړاوونه کوم مشکلي هغه ته آواز رسول پاتې کوم مشکلي واړم به پاسانه نه پیږي چې لباتي کوم د کمپیوټر دا اوسنۍ
بیا مې د یاد کالج د یو استاد برهان خان چې د نوي داخلي اخستونکو ځوانانو لپاره د جوړی کمیټې غړي دي ورسره مې خبرې وکړې.
د ایجوکیشن کورس مطابق دا لیکل دي چې د څلوېښتو طلبو په سر یو استاد دی. اوس 200 کسانو ته دا یو استاد ته ناست وي موږ سره لایبرري دي مشتري.
برهان خان وایي چې هره میاشت هغوی د کالج له اړخه یو رپورټ فاټا ډایرکټوریټ آف ایجوکیشن یا د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته لیږي. خو دغه ستونزې پکې بیا بیا تعلیمي چارواکو سره شریکې کړي خو لا هم د ستونزو د هواري لپاره کوم ګام نه دی پورته شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنونکو په ډیر اسماعیل خان کې خبريالانو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان دوره او سفر کړی. ویل دي چې په هغه سیمو کې په نوي طرز کې هسپتالونه او سکولونه جوړ شوي دي. نو دوی په خبره وزیرستانانو لا پکار ده چې خپلې سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي. د خبريالانو دغه ډلې سره د مشال اړو خبريال سلام مسعود هم تللی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پسولی وزیرستان ونکشه دی امنیتی فورسز جرنل افیسر کمانڈری میجر جرنل خالد جاوید پا بلنا ملمستیا دی سولی وزیرستان قبائلی او دی ڈیر اسمیل خان خبریالانوش پاڑستانی زی ڈالی دی سولی وزیرستان دو ورزینی دورا وکڑلا پا داغا دوریکش خبریالانو سو ولی دل وقتل او سی محسوس کرل پا ڈالکش شامل دی ڈیر اسمیل خان یو خبریال سعید اللہ مروت ویائی
مور مکمل جنوبی وزیرستان چې موږ زدلو او دا ویزیت باندې موږ دا شه په پلو سترګو باندې وکتل چې سټیټ اف آرٹ هسپتالونه جوړ شول سکولونه جوړ شول کیډیټ کالجز دی پارکس دی نوی طرز باندې مزدک جوړې دي سړکونه دي ا یو انفراستراکچر چې کوم دی یو علاقې پارا یو کېدې سي ا التا مکمل ده.
دغه خبريال قبایلون ته ژغور کوي چې تیر دی ویر او راتلونکي نوی خواجه ژوند د پارا دے پخپلام لے وتاڑی.
زوړ وزیرستان پاتې شو اوس دې خلکو باندې دا چې نوې وزیرستان چې شکل چې مختوري یو ویژن ورته ملاوس یو سیټ اپ ورته ملاوس پچار دا چې دا خلک چې کم واپس لاړل دا دې دغه تسلسل برقرار وو ساتي.
سید الله مروت دا هم یای چې سولی وزیرستان شه په قدرتی شایستر منځلې سیمه د سیلانیانو د توجه مرکز او د قبایلانو د ګاټ سبب جوڑے دائشی حکومتی چارواکی دے دیتا ہاں پام وکی دا دے ہاں یادوی چھ جنرل افیسر کمانڈنگ میجر جنرل خالد جاوید پوانکش دے خبرو اترو پا دورانکش خبریالون تاوویل چھ دے خبریالانو پا دگی رنگ تگ را تگ با دی اندیا سے ہاں جاری وی دا زکا چھ خبریالون میجا دے کبالیانو دے مشکلاتو غشتنو او کبالیون دے میجا دے خیر شگڑو دے چارو او دے تعینہ خبر کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو وانا سولی وزیرستان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
درنو لکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه او نیوز خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتل شئ او لوستل شئ او اوریدل هم شئ. کچره فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري نو دا غي د لاري هم د مشال رادیو ټولې خبرونه او رپورټونه تاسو لوستل شئ. درنو دونکو وښوې ده د ماسپخین درنی بجې انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زورو.
د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای په سیمه کې د واده یو موټر وبوړ چې په کې لسلګه 21 کسان وشل شوي. دا گاڑی په سره شګه خوړ کې وبوړ دي. د خبر ایجنسی په باړه کې په یوې حجره د لاسي بمبري د دوه تنه وشلي او شپږ یې زخمیان کړي دي. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشالې ډیو ته ویلي چې د پیښه بیګا د باړې د کاخلو په جالندر سیمه کې شوې ده. د خبر پختونخوا په چترال کې وسلوالو دوه شپونکیان وشلی دي. پولیسو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پېښه تېره ورځ شوې. وسلوالو شاوخوا 1500 څاروي هم له ځان سره بوتلي دي. د پاکستان سینټ په ملک کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو د مخنیوي بل منظور کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي د سینټ قائمه کمیټې په دې بل کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا 500 بدلونونه هم شامل کړي دي. د پاکستان د سند صوبې نوی وزیر اعلی سید مراد علی شاه ویلي چې د مذهبي لګکیو د ښځو د حقونو په پوره خیال ساتي. سید مراد علی شاه د سرګندونې د جمعې په مخام د سند صوبې د وزیر اعلی په توګه تر سوګند ایستورستو اسمبلې ته په وینا کې کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په خاننشین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد کمانډو ځواکونه استول شوي دي. دغه وزارت لخوا نن په خبري شوې خبره پاڼه کې ویل شوي دي چې تېره شپه وسلوالو د هلمند په خاننشین ولسوالۍ حمله کړې ده او په دې نښته کې 13 وسلوال وشل شوي. د امریکا میډیا خبر ورکړی چې دغه هیواد د ډیموکراتیک ګوند د ادارو پر ضد د انټرنیټي حملو په برخه کې د هیلری کلینټن په صدارتي کمپاین سایبر حمله شوې ده. امریکا د دې حملې تور پر روس لګوي خو روس بیا دا تورونه ردوي. او د سربیا او هنګري ترمنځ په سرحد نوی غیر قانوني افغان او پاکستانی کډوالو د جمعې پر ورځ نه خوړلو اړتال ختم کړی دی.
انی ساجمل بچ د خبرونو لنیزه تاسو ته وړاندې کول اوس وخښبه دي د دوه ونیزو خبرونو. نو لومړی ونیزو خبرونه سربې تاسو ته وړاندې کوو چې پکې د پښتو ژبې شاعر زاهده مسکان ملمنه ده. د خبرونه زموږ همکاري ملي حمیرزاده تاسو لپاره جوړ کړی او په تکراری بڼه در خبرو.
د وخت سیلې می صادر تار پتار کو د جاړو بوټونه ریخي ټولم. دا شعر زمانه دی. دا مو په نننی پروګرام کې د میلمنې شاعره زاهده مسکان شعر د چنن را سره د ادب په برخه کې په خپل هلو زلو خبرې کوي. زاهده مسکان په نوخار کې پاتې کیږي چې یو کتاب تار تار پړونی په دې رستو کې چاپ شوی دی. د دې ترڅنګ د افسانو یو کتاب د مکملېدو په حال کې دی. نو نننی پروګرام د زاهده مسکان په نوم ملیحه میرزاده مو په دینی مګنټه کې تاسو هم را سره په پروګرام کې برخه اخستې شئ. دا غوی سره زموږ د ټلیفون اړیکه ټینګه شوې ده. غوی ته په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بی بی ډیره مننه.
نو خار کې خو تاسو پاتې کیږئ د خیبر پښتونخوا له کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
نو خار کې پاتې کیږو. اول خو د ارسه مخ کې تاسو مشال ریډیو تاسو ډیره مننه کو او ورېدونکو تاسو ته په ډیره مینه خلوص سره دلې دلو سره سلامونه نیکې هیلې ډالۍ کو. زه افغانستان سره تعلق لرم کونړ سره او بیا دلته پیدایش او تعلیم زما هر څه ډیر تک درکې شوي دي او نوخار کې څه پاتې کیږم چې دلته زما واده شوی دی.
له شعر او شاعری او ادب سره مو د کلنه مینوا.
شعر او ادب سره خو زما د ماشوموالي نه مینوا. کله چې بزه سکول کې وم په پروګرامونو کې داسې فنکشنونو کې به ما نظمونه جوړول ترانې به مې جوړولې سکول باره کې استادانو باره کې مې نظمونه جوړول سکول باره کې وطن باره کې ما د شاعری سره ډیر شوق او مینوا او دا غي لو یو ځداوه چې زما د پلار لایبرری و نو دا هغه نه به ما د تاریخي او کتابونو راغستل
بعضې وخت خو داسې کېږي چې کتابونه ډېر وي خو ماشومان بیا هغې طرف ته ډېر توجه نه ورکوي، نو بیا ستاسو والد صاحب او ستاسو کورنۍ په تاسو داسې لکه دې ته تشویقولی چې تاسو زیات کتابونه ووایئ، نو ځکه بیا ستاسو دا شوق پیدا شو؟
لکه زما پلار دې سره شوق و، زمونږ والد صاحب و چې دا تاریخ نه خبر شي، دا مخ په وړاندې لاړ شي، دا تعلیم وکړي، خو لیکن شاعري زمونږ خاندان نه خوښوله، شاعري ما هغوی نه پټه کوله.
هنو پټ عمل کوله، لکه دې کې څه مشکلات و تاسو ته یری دی؟
مشکلات دا و چې لکه زمون خاندان یو علمی خاندان و، دوی لکه د زنانه شاعري څه چې د نارینه شاعري هم بده ګڼي.
نو ستاسو په شاعري کې زیات رنګ د څه ښکاري؟ لکه تاسو د خپل د وطن د مینې او د ترانو او داسې څه خبره وکړه کنه؟ تاسو کله هغه کوشش کړی چې ستاسو والد صاحب ستاسو شاعري ویني؟
بالکل، ما ډېر کوشش کړی. کله به ما کوم نظم، لومړی نظم چې ما کله لیکلی و سکول باره کې، وطن باره کې، هغه چې ما کله خپل والد صاحب ته وښوم، ما ورته وی بابا دا وګوره زما لیکلی، بس کاغذ یې واخیست اوښلو ویزان نه لیونۍ جوړې دماغ خرابې. او تاسو د رنګ خبره وکړه شاعرۍ کې، نو د رنګ به دا ووایم چې زما شاعري نن چې زمونږ خاوره زمونږ ملک د کومو حالاتو سره مخ دی، نو په دې عقله د امن دپاره بل وطني جذبه ده ورکي، او د ملي ازادۍ ولوله ده، ماجي انصاف دی، او د استقلال خلاف جنګ دی، د محرومو طبقو او مظلومو ولسونو د حق آواز دی، او بل زمونږ زنانه کې چې حالت په کومو رواجونو د زنځیرونو زنځیرونو کې تړلی شوي دي، د دې زنځیرونو نه ازادول دي، زنانه ته خپل لکه حقوق پوره پوره ورکول دي، د انساني ورورولۍ مینې سره کې خوشحالي او امن دی.
ستاسو والد صاحب څنګه کانې شو؟ لکه وروسته په مخکینی وخت کې او اوسني وخت کې څه فرق دی؟
په مخکینی وخت کې فرق دا و چې ما به شاعري کولا نه شو کولی، ما بالکل کار کول می نه شو، ما چاته نه شو ویلی چې زه شاعر یم. اوس هم لکه هغوی لږ لږ خبر شوي دي چې لکه د زمونږ بچې شاعري ته یو د دوی کتاب چاپ شو، او پر اوسنۍ دغه دی شکر الحمدلله چې زما او ژوند ملګری چې کوم دی نو هغه هم شاعر دی، د پښتونخوا ښه نامتو ستر شاعر دی، تاسو به یې نوم هم اوریدلی، اوریدونکو به یې هم نوم اوریدلی، سرور خټک نامه یې ده. فرق دا دی چې زما شاعري لکه عوامو ته ښکاره شوه، کتابي شکل کې راغله، وطن ته ولس دپاره یو پیغام ورکوي.
صحیح. نو ستاسو کورنۍ چې داغي اوس تاسو باندې فخر کوي، لکه داسې ډېرې جینکۍ به چې ایبم په پټه شاعري کوي او غواړي بچې په دې میدان کې مخې ته لاړې شي، نو هغوی دپاره بس تاسو څه ویل غواړي؟ بیا هغوی خپل تجربه ورسره شریکه کړي چې اوس ستاسو کورنۍ په تاسو فخر کوي.
بالکل، اوس چې کله زمونږ والد صاحب زما شاعري ته وګوري نو هغه فخر وکړي، ځکه چې هغې کې زما چې کومه شاعري کړې وي، تاسو ما ووایي چې د وطن د ازادۍ غږ دی، سماجی انصاف دی،
بالکل
حلال خلاف جنگ دی، د زنانه حقوق دی برکه ورکی، نو معیار دن نه دی او د اخلاقو په دایره کې دن نه دی، زنانه کم دی، نو هغه دی ځان کې دا جذبه پیدا کی او دا جرأت ځان کې پیدا کی، هغه داسې شاعری دی وکی هغه د اولس لپاره د قوم لپاره یو نصیحت وی، خو دې کې دا هغه پوره پوره جرأت او دا هغه لکه معیار د اخلاقو دایره دن نه شاعری کول پکار دي، چې هغه سره ماحول خراب نشي، نوې نسل تباه نشي.
تاسو ذکر کو چې واده کو، تاسو ستاسو چې کوم د ژوند ملګری دي هغه هم یو نامتو شاعر دي، نو ستاسو واده څنګه شو؟ ستاسو ګمان کوم چې عمر کم دی، او بیا ستاسو د ژوند ملګري سره چې ما کله خبرې کولې نو هغه بیا د ستاسو د واده کیسه راته کوله، کو هغه کیسه راته بیان کړي چې د هغوی سره ستاسو واده څنګه وشو؟
واده داسې وشو چې ما خپل شاعرۍ کې لکه زما ژوند ملګري زما استاد هم دی، ما خپل شاعرۍ اسلام ټول خپل ژوند ملګري نه اخیستې ده، هغوی شاعرۍ نه ډېره متاثره وم، هغوی سره زما ډېره زیاته عقیدت مندي وه، ما سره د هغوی قدر او احترام و، بس دې څه وخت تېرېدو تېرېدو سره د هغوی کور والا پاک ورسېده، بیا داسې وخت هغوی باندې راغو چې هغوی د خدمت محتاج شو، چې کله د هغوی خدمت محتاج شو د هغوی د بیاسرې او بیارزې ورځ ما نه شولې دي، ځکه چې هغوی سره زما عقیدت مندي وه، نو ما هغوی ته بیا افر وکړو چې لکه ستاسو د خدمت سعادت حاصلوم، ځکه بیبي چې عبادت باندې جنت ملاویږي او انساني خدمت سره الله ملاویږي، چې الله ملاو شي نو هر څه ملاویږي.
یو اوریدونکی ټلیفون کړی دی، هغوی توار ورکو.
خان درمان سره پلان باندې اول خو چې د کومه خبره وکړه چې رما شاعري د کور نه پټه کوله، بیا وروسته اوس د کورنۍ په دې باندې فخر کوي کنه. نو سړی داسې سوچ وکړي چې هر زنانه هر پیغله همدغه شانتي کولی شي، خو هغه زنانه ته د کور لکه اوس یو جنې د کور نه هر څه پټ کوي او هغه نشي کولی چې سرګن کې کورنۍ ته. نو د کومو لفظونو کې د کورنۍ سټیسپیټ کول پکار دي، په کومو لفظونو کې کورنۍ ته دا تسلي ورکول پکار دي چې زه داسې نه یم داسې یم خو که زه مقابیا مندم. د دې یو نظم د تار تار پړونه په نامه باندې دا مې اورېدلی دی او ډېر مې خوښ دی کړه، ته بیا یې ووایي نو ډېره مننه به وي.
دا لکه یو زنانې پورې اړه لري. ما خپله دا ووي چې زما والدین د دې خلاف وو چې دا به څنګه شاعري کوي، چې دې دا ګډ وډ شاعري وکړي، چې سبا ما ته ووایي چې څوک وایي دا ستا د لور شاعري ده او هغه داسې شاعري وي چې هغه زه مې خپل کې لکه اورېدې نه شم او زما شمله لاندې را غورځېږي. داسې شاعري والدین لکه خلاف وي، خو چې کله هغوی شاعري وکړي هغوی شاعري شروع کړي ولیکي وطن باری کی وی تو مور باری کی وی ہر سباری کی وی نظم وی غزل وی تروبائی وی کاغا ہر سی وی اغا دی سربائی چی اغا مایار دنن وی اغا دی دا سی اوہ اور وی چی یرا بابا جانا یا مور بی بی تاستو اتی یو مور باری کی ما یو نظم نکلے دی تاستو اغا اوہ روما چی کل اغوی مور باری کی اغا نظم اوہ ری نو اغوی بجڑا چی لگه چی واکی دومر خکول نظم دیلی کلی دی او سنگ چی لکا شکر الحمدللہ دعا دا فما باندې خپل کورنۍ فخر کوي. نو دا به هر طور سره باندې لکه خپل کورنۍ زمونږ پورې ټول فخر کوو.
نو تاسو نو اوس یو غوښتنه کوو چې هغه دوی وې تار تار پړونی هغه نظم چې دغه که تاسو راته وړاندې کې
دی ولې نه په سر سترګو د خپل سیزلی ژوند ایرې ټولوم دا پاتې نخې نشانې ټولوم. تازه گلشن می شو تالا دمینی اوس اوچی پانی خورے ٹولوم ملنگئی کچکول پغاڑ گرزم پل قسمت برخ استیرے ٹولوم د وخت سلئی می سادر تار پتار کرو د جاڑو بوٹو نریخے ٹولوم او دی زمانے کرو رات دڑی وڑی مسکان دمات زړګي ټوټه ټولوم.
ماشاءالله دا خو د فرمایش باندې تاسو ویل کو یو بل نظم ستاسو د خوخي چې کم تر ټولو ستاسو خوخي.
زبا خپل اوریدونکو ته دا غزل ډالای کوم. تاسو ته وخت تاسو تم سره آشنا شوم زدي د هر غم سره آشنا شوم. اوس می تر گریوان اوخ کی ناراضي سرگو کی دا نم سر اشنا شما. کم خواتا چی زی زبا دیوی نما ستا دا هر قدم سر اشنا شما. گولا ستا دیدن تبخ کار درزم زدی دا تول چم سر اشنا شما. نن با دا خپل را باب تا ترم ورکرم اوس زیرو بم سره آشنا شوم. زاهد مسکان خټک پر فخر کرم دا چې د چا غم سره آشنا شوم.
ډیر خسته شیرونه دي. د افسانو یو کتاب ستاسو د مکملې دو په حال کې دی، کله بروسی
ان شاء الله؟ د اغه کمپوزینګ د خیر سره شوی دی او امید لرم چې ډیر سر برا شي د خیر.
او اي کتاب سو لنډي افسانې لیکلي دي؟
جی. اغه کوم لکه یو پیغام دی، هغه افسانې دی، یو نصیحت دی، اصلاح ده.
زمونږ اوریدونکو لپاره به ستاسو څه پیغام وي؟
ټولو پښتنو وروڼو ته، لور دي، خبر دي، ته مسافر دي، ته په هر ځای کې وي، هغوی ته ستا پیغام دی چې د امن، سوکالۍ او ورورولۍ لپاره لکه لاس وکړي، کوشش وکړي چې امن، ورورولۍ، وحدت، یووالی په وطن کې قائم شي.
تاسو نن په سروې پروګرام کې له شاعرې زاهده مسکان سره خبرې واورېدې. مونږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي.
سروې پروګرام تاسو اوریدلو چې زموږ همکاري مليحه میرزاده وړاندې کول. د نورو دونکو اوس وخت شوی دی د بلې اونیزي خپرونې جمهوریت. په جمهوریت خپرونې کې مو په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ او سیاسي ګوندونو موضوع ځانګړې لړۍ ته دوام ورکړی. دا ځل مو په تېرو خپرونو کې د پارلمان غړو ویناګانو په تناظر کې له شنونکو سره خبرې کړې دي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان سیاسي چارو پوهان په 1350 کې د افغان پارلمان کار څنګه ارزوي؟ افغانستان کې د پارلمان بنسټ ایښودل، انتخاباتي عمل پیلېدل او د ولسي جرګې غړو منتخبېدل څه ډول لاسته راوړنې دي؟ آیا په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نشټوالی د پارلمان چارې اغېزمنوي؟ په پارلمان کې د تنظیمونو او ډلو موجودیت د دې پر کار څه اثرات لري؟ په تیرو شاوخوا 11 کلونو کې افغان پارلمان آیا خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت خپرونې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې له شنونکو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت ځانګړې لړۍ خبرونه ته مو دوام ورکړی. تاسو په تیرو خبرونه کې د افغانستان ولسی جرګې غړو باس واورید چې دوی د پارلمان لکار څومره راضی دي، په خپلو چارو کې څه ډول خندونه او ځندونه ویني او د پارلمان په جوړښت کې کومې نیمګړتیاوې محسوسوي. تاسو په تیرو خبرونه کې واورېدل چې د افغانستان پارلمان اکثره غړي د خپل کار راضی دي او داوه کوي چې د سیمو ولسونه هم لکار خوشاله دي او شکایت نه لري. د ولسي جرګې ځینو غړو جمهوریت خبرونې ته دا هم وویل چې دوی لا هم خپل اهداف نه دي ترلاسه کړي. د ولسي جرګې زیاتره غړي ګڼي چې په سم ډول د پارلمان کار نه کول، په پارلمان کې د پخوانیو تنظیمونو زیات نفوذ او پر مهمو مسالو د پارلمان ویش او اختلافاتو لوی لامل په افغانستان کې د لویو او ملي سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي. په نننۍ خبرونه کې مو د ولسي جرګې غړو دریځونه د سیاسي چارو پوهانو مخې ته ایښي دي او له هغوی مو د افغان پارلمان او د سیاسي فرهنګ په اړه پوښتنې کړي دي. په ننګرهار پوهنتون کې د سیاسیاتو استاد منګل شیرزاد وایي، په نړیوال کچ د پارلمان رول د اشخاصو پوهې، له دولتي شرایطو او له بهرنیو او کورنیو محدودیتونو څخه د ازادۍ پورې اړه لري.
نړیواله سطح باندې چې سړی فکر کوي، د پارلمانونو رول د مملکت په سیاسي امورو کې یا مثلا په اقتصادي او فرهنګي امورو کې د هغوی کړنې یا د هغوی فعالیتونه، دا د دولتونو د اشخاصو د فهم او پوهې پورې دې خوانه اړه لري. د بلې خوانه د هغه دولتونو کې د ظروف او شرایطو موجودیت دا هم د دې پورې اړه لري چې د پارلمان غړي څومره درایت لري، څومره مثلا نور امورو کې وارد دي او څومره د بیروني او داخلي فشارونو نه آزاد دي، کولی شي چې د ملت اراده بې د کوم ترس او ویرې نه، بې د دې چې څوک یې تطمیع کړي د ملت دپاره، هغه ترلاسه کړي چې ولسونه غواړي، هغه کومې مشروع
شیرزاد وایي که پر دې اساس د افغان پارلمان د تیرې لسیزې کار وارزول شي، نو دا یو ویشل شوی پارلمان دی، ځکه یې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې لیدل کېږي.
موږ د افغانستان پارلمان ته راشو، بدبختانه دلته د افغانستان پارلمان په ډلو ټپلو ویشل شوی دی او همیشه دلته چې قضاوتونه کېږي، دلته چې په ځینې موضوعاتو باندې بحث کېږي، دلته چې د قوانینو فرمانونو تفصیل رد دی، الله وکول یا د قوانینو کې تعدیل راځي، دا ټول ډلو د ټپلو د ګټو د منافیو د پاره دلته کار کېږي. نو دا یو غټ مشکل دی د افغانستان په پارلمان کې، یا وویو چې د افغانستان په تخمیني ارګان کې دا یو مشکل دی. نو په دې خاطر باندې چې وخت یو څوک د چا پورې وابسته وي، نو سلګي خبره ده چې د هغه د ګټو د منافیو د پاره کار کوي، که د قوانینو تصدیق وي، که مثلا د نړیواله سطح د معاهداتو او میثاقونو تصدیق وي، یا د افغانستان د هغې څخه د افغانستان جداوالی وي، دا ټول د خاصو ګټو منافعو د پاره د افغانستان کې په هماغه مخورونو باندې خېږي. نو بدبختانه افغانستان پارلمان نه چې دا څو دورې راغلي دي، دوی د ملت لپاره خاصې ګټې نه لري.
په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي، د افغانستان له اساسي قانون سره سم د پارلمان جوړېدل او ورته دندې ټاکل یو ښه بنیاد یا بنسټ دی چې د خپل کار له لارې د اساسي قانون عملي کېدو ته دوام ورکوي.
دا چې پارلمان د اساسي قانون پر اساس جوړ ده، تقنیني قوه ده، حکومت ورته معرفي کېدی، دوی په اصولو کې حکومت وزیران استعزا کول، قوانین یې پاسول، یعنی حکومت نسوای کولی په فرمانونو چارې پر مخ بوزي، وکیلان خلکو ته درېدل چې دوی انتخاب کړي. خپله دا روح دا اصل د افغانستان د خلکو لپاره او د نظام د جوړېدو لپاره ډېر مهم و او تر ننه پورې دوام لري.
خو فکور هم د افغان پارلمان په چارو کې نیمګړتیاوې ویني او ګڼي چې کار یې ښایي هاسې په سم او مؤثره توګه نه وي کړی، لکه ورته یې چې دنده سپارل شوې وه.
آیا دوی وکړای شوای د خلکو نمایندګي وکړي؟ دوی وکړای شوای حکومت د اعمالو نظارت وکړي؟ دوی وکړای شوای خلکو د عامو منافعو څخه دفاع وکړي؟ انکشافي پروګرامونه تصویب او مطرح کی حکومت مجبور کی کہ عوائد خپل پیس کی فساد دمن گئی بجے کی دی فاترا غلی دی چن سیاسی گندونا او متحدی دلی چپلی افغانستان کی دی اجازہ ورنکرل چی وکیلان انتخاب کی دا خپل پر سر ایرجاری وکیلان دخل گٹو او منافی د پاره کار کاو نن دی وزیر ترای ور کړي سبا چې پیسې اخیستي بیرته وزیر رد کړی دی د انکشافي پروګرامونو نه تطبیقول حکومت د اعمالو څخه نظارت نه کول د دوی وظیفه د قراردادونو په اخیستلو خپل خپلوان مقررول په دولتي چارو کې مستقیمه مداخله کول د عریضو تقدیمول دا هغه څه و چې د افغانستان خلک یو موږ د پارلمان د وکیلانو باندې داسې د اعتماد کړو چې دا چې رایه واخلي اول رایه په پیسو اخلي بل چې رایه واخیستل بیا خلک ویر دي بیا څه چې د زړه او منافع ورته وایي هغه کوي.
منګل شیرزاد وایي د پارلمان د مشکلاتو او نیمګړتیاو لوی لامل په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو نه جوړېدل دي.
هغه ګوندونه چې هغه سیاسي پوخ د سیاسي درایت ولري سیاسي بلوغ ته رسیدلي اوسي واقعیت هم دا دی چې هغوی بیا کوم وخت کې چې په پارلمان کې سره راځي او هر څوک په خپل تناسب او قدرت او وزن په اندازه باندې چوکۍ ګټي پارلمان ته راځي د هغوی هر یو کوشش کوي چې د ملي منافع او د ګټو لپاره په دستګمي ډول سره کار وکړي او بیا هر یو کوشش کوي چې د بل په وړاندې رقابت او کانکورنس وکړي چې ښه پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي ښې مشورې وړاندې کړي مثلا خیر کی بات د دنیا سره د نظام قائم کړی شي یا مثلا په ډیر مستقل ډول او په ډیر آزادانه او په تام قدرت سره په دولت باندې هغه پروژې او هغه کارونه وکړي چې هغه د ملت ګټې پکې دنیا کې همداسې ده. مثلا حزبونه د ټول د کال کې مثلا په ټول د عمر کې دوی همیشه سره رقابتونه لري مثلا لفظي رقابتونه سره ډیر زیات وي خصوصا یو په بل اتهامات وارد دي ولی کوم وخت کې چې د ملت پورته سره راټول شي بیا هلته ملی منافع مقدمه دی نظر شخصی منافع ہوتا.
یونس فکر وای جمهوریت خپل وسایل او اوزار لري چې پکې تر ټولو زیات مهم ګوندونه او د ګوندونو ډیسپلین وي.
تاسو ته معلومه ده دیموکراسي خپل ابزار او وسایل لري او د دیموکراسي یو ابزار چې په لاس کې چاغه وو چې لږی هغه سیاسي ستراتیجی د پروګرام خاوند ګوندونه دي چې هغوی د خلکو اراده راتولی خپل پروګرامونه مطرح کوي بیا په پارلمان کې د ګوندی انضباط ډیسپلین پر اساس باندې پرې اولار دي یو طرحه مني یا ردی او تلاش امداد چی یا د اپوزیشن یا د متحد ګوند پایس باندې د حکومت د انکشافي پروګرامونو باندې یعنی کې چې پرامالو او یا د دې همکاري سره کې په افغانستان کې ګوندونو ته اجازه ورنکړل سول یا دا مرسته ونسول چې جوړ شي بس مستقل جاجی تنظیمونو پرې په سابقو پرې تړلي شخصیتونه رااله او دوی هم یو د بل پر ضد رقابت درلود. حزب اسلامي والا د جمعیت سره جمعیت د دوستم سره د دوستم د ماسک سره هر یو خپل قومي او ژبني او شخصي سمتي ملحوظات په نظر کې نیول کوم ډیسپلین او انضباط ژمن نه و ځکه ونه کړی سوای چې د پارلمان دنده شي د شو قوانینو پاسول و هغه پاس کې او حکومت یې ته مجبور کړي چې فساد ورکی او خدمات خلکو ته راکړي.
نو چې ګوندونه دومره مهم دي چې د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي ټول یې اړین بولي ولې په افغانستان کې پر ملي کچ سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي؟ د ننګرهار پوهنتون د حقوقو څانګې استاد منګل شیرزاد وایي په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ نه دودېدو او ګوندونو نه جوړېدو یو مهم لامل د ولس د سیاسي پوهې کموالی دی.
دا د ملتونو د سیاسي درایت او پوهې پورې اړه لري. افغانستان کې بدبختانه تاسو ګورئ چې داسې کسان په دې پارلمان کې شته چې هغوی اوسه پورې خپل امضا نه شي کولی مهر لګوي خصوصا څله چې دا بیا سیاسي مسایل تحلیل کړی شي اقتصادي هغه بحراني مسایل تحلیل کړی شي یا دا نړیوال موجوده حالت چې مثلا روان دی د هغوی د تحلیل نه ډېر عاجز دي. نو بدبختي دا د ولسونو د پوهې او د سیاسي درایت پورې اړه لري چې څومره دوی د تنظیمي ګټو تر څنګه ملي ګټې مقدمې وګڼي چې په آینده کې ولسونو کې ځای پیدا کی او بیا بیا او په څو څو ځله مثلا دوی سیاسي حیات تلاره پیدا کړي.
شیرزاد وایي همدا وجه ده چې په افغانستان کې کډلې یا ځینې ګوندونه جوړ شوي هم وي، هغه یوازې د یو مقصد تر پوره کېدو موجود وي او بیا ختمیږي، یعنی د نظریې یا ایدیالوژۍ پر اساس منظم ګوندونه نه دي جوړ شوي.
د خلکو یو مشکل همدا ده چې چېرته چې ډلې او ټپلې او ګوندونه جوړ شوي دي، دا مقطعي شکل باني یا په اصطلاح د تاریخ یو لنډ مقطعي د پاره د خپل اهداف د پاره کار کړی، نور ګوند مطالعه شوی د منځ تللی دي. یعنی دا معنی چې مقصدي ګونه یا ګوندونه نه دي رامنځته شوي چې د خاص ایدولوژي د پاره وفادار پاتې شي او تل مثلا هغوی کار وکړي او هغوی نسبولیان او اراده مند چې د ملت لپاره خدمت کوم، د خاصو اقتصادي ګټو مثلا د نورو ګټو لپاره رامنځته شوي د منځ تللی دي. نو دا د یو مسله ده. دوم دا ده چې دولت هم ونه شکل چې احزاب ته داسې زمینه مساعده شي چې هغوی واقعا کار وکړي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې ګوندونه معمولا ولسونو ته خپل جوړ شوي دي، وخت چې خپل ګټې او منافع په خطر کې ګوري بیا نو همیشه ولسونو ته دروغ وایي او دغه باعث دی کېږي چې خلکو د ګوندونو نه د دې تنظیمونو ته د ورتګ نه یو نوی احساس د خطر کوي. نو په دې خاطر باندې خلک هم لا تر اوسه پورې دې حد ته نه دي رسیدلي، دې پختګۍ ته نه دي رسیدلي چې احزاب صرف د دې لپاره دي چې دوی خپل یو مدني حرکت یا یو خپل غوښتنه هغه په اصولي او قانوني شکل د ملت مخې ته د دولت مخې ته کېږي او د هغې نه د ملت حق واخلي. هغه رهبران هم په دې کې ملامت دي چې اکثره وختونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي چې ګټې ترلاسه شولي بیا ګوندونه متلاشي شي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور زیاتوي په افغانستان کې د ګوندونو نه جوړېدو لویه وجه د تېر او اوسني حکومت عدم توجه او د سیاسي فرهنګ دودېدو مخې ته خندېدل دي.
حکومت خو بدبختانه هغه رئیس جمهور و د انتخاباتو شیوه د کارې ملک التوایفي و ځکه بهتره دا و چې خلک په قومو وویشي سره تنظیمې کې قومونو ته مشران وټاکي. پلار چې مړ شو زوی ته چپنه ور واغوندي و دسمال ور وتړي لنګۍ ور پر سر کې هغه دا کول. هغه په دې فکر کې و چې ګوندونه خیانت وکړي په چیرو کې هغه څه چې دی ګوندونه ورته هغه ګوندونه نه و صادقه هغه ډلې ټپلي وو جنګي تنظیمونه وه چپیان هم ډلې وې په هغو کې داسې نه وه. ولې په ډیموکراسۍ کښې چې ګوندونه را ځي په ټولو د مخه په خپل داخل کښې ډیموکراسي رواجوي، مشران یې انتخابي وي، پروګرام یې معلوم وي، وکیلان هم په خپل داخل کښې انتخابي کوي. له تاسې استادي جمهوري خوانو ډیموکراټانو منډې ټنډې ویني چې اول خپل په منځ کښې انتخابات کوي بیا وروسته د دولت وکیلان انتخابوي. نو دلته کرزي اجازه ور نه کړه قصدن او اشرف غني هم دې ته یا خلاص نه دي یا دا دی چې دی فکر کوي که خپل ګوند نه سم جوړولی نورو ګوندونو ته د ګوندونو د قوانینو پر اساس اجازه ورکړي چې په انتخاباتو کښې شرکت وکړي او په پارلمان کښې چوکۍ ورته مشخصې کړي، د اپوزیشن نقش دنه کړي. تاسو ولیدل چې په دا تفاهمنامه کښې عبدالله او اشرف غني چې امضا کړه یوه خبره دا وه چې باید یو اپوزیشن قوت هم ایجاد شي که هغه ډاکتر عبدالله حکومت کوي خو واوه کې نه کوي باید اپوزیشن شي. هغه ته هم توجه ونه شول، نه دا حکومت نه د کرزي حکومت اجازه ور نه کړل، زمینه یې برابره نه کړه چې سیاسي سراسري ګوندونه شي د خپل مرام پر اساس باندې کار کوي په داخل کښې ډیموکراسي یاوي هغه ایجاد کړي او په انتخابات کښې سهم واخلي.
منګل شیرزاد وایي د آګاهۍ کموالي له کبله په افغانستان کښې د پخو ګوندونو پر ځای د غورځنګونو او وړو او تر یوې سیمې پورې د محدودو ګوندونو دوکان جوړ شوی. دی زیاتوي ورسره حکومت هم د ګوندونو جوړېدل نه تشویقوي ځکه بیا په هغه صورت کښې اپوزیشن رامنځته کېږي.
په اصطلاح دوکان او دوکانداري جوړه شوې ده. هر سړي یو جنډه پورته کړې یو دوکان یې خلاص کړی په هغې یو جنډه پورته کړې ده او ګوند یې جوړ کړی دی. هغه چې څه ګټې او منافع لاسته راوړي هغه بیا ناپدیس شي او لاړ شي سیاسي مسایلو کښې بیا نو په اصطلاح نه شي کولی چې تبارز وکړي ځکه چې هغه د خاصو ګټو د پاره وي. نو د خلکو هم یو نوه علاقه کمه شوې، تمایل او سمپتي کمه شوې ده او دولت هم زه فکر کوم چې نه غواړي چې داسې قوي عذاب را شي ځکه چې قوي عذاب راغله هغه خو طبعا بیا د دولت اپوزیشن دی، هغوی د دولت په کړنو باندې همیشه ګوته د انتقاد دي، دولت مثلا مجبوروي په هغې باندې فشار او نفوذ واردی چې هغه لار اختیار کی کوم چې ولسونی غواړي.
اوریدونکو د جمهوریت ځانګړي لړۍ په نننۍ برخه کې مو د سیاسي چارو شنونکو باس واورید چې دوی نه یوازې دا چې د پارلمان د 13 صد پاسه یوې لسیزې لپاره پوره مطمئن نه دي، بلکې د ولسی جرګې د ځنو غړو په څیر دا هم غنی چې افغان پارلمان په ډلو او تنظیمونو ویشل شوی او د ملي کچ سیاسي ګوندونو له استازو نه دی جوړ. د سیاسي چارو پوهان وایي د ولسی سیاسي پوهې او آگاهۍ کموالی، د تیر او اوسني حکومت کمه یا نه توجه، او د تیر حکومت تګلارې د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې ملي او لوی سیاسي ګوندونه نه دي جوړ شوي. د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې به دا موضوع له نورو پوهانو سره هم وڅېړو او د دې معلومولو کوشش به وکړو چې پارلمان ته د ښځو یا نورو توکمونو لکه کوچیانو د منتخبېدو نظام آیا نیمګړتیاوې لري او که څنګه. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ.